په افغانستان کې د مپشین دوی بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل خبرونه پایل سوی چې د ژوند رنگونو پروګرام تکرار ته ځانګړی ده. نن شنبه ده، د مرغومي جدي اتمه د دسمبر 28مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ د وسلوالې شخړې راپورونه ورکول سوي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست په علیشیر ولسوالیو کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل سوي، چې په خبرې دوړو لویو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د نونسو پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني پولیسو لخوا ډز کې د پکتیا په ډنډ پټان کې په شپولي سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي وژل شوي او دوه ټپیان دي. د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې بیا کرښه ته څیرمه شاوخوا 300 کورنۍ د جګړې له بیرې نورو سیمو ته کډه شوي دي. د پنجشنبې په شپه هم د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښه ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې راپورونه ورکول شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو پر هغو پالیسیو او تګلارو ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې په دې هیواد کې د ښځو او نجونو بشري او اساسي حقونه سخت محدود کړي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا مشره لیندا توماس ګرینفیلد پرون جمعه وخته د ملګرو ملتونو پر وی پاڼه خبره کړې ویل سوي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د دسمبر د 12مې د غونډې په تړاو د دې شورا غړي د طالبانو د هغو پالیسیو او کړنو دوامداره منفي اغیزو ته ژوره اندېښنه لري چې د افغانستان په سوله، ثبات او پرمختګ او د دې هیواد پر وګړو یې کړي او هم د ښځو او نجونو بشري حقونه او اساسي ازادي محدودوي. امنیت شورا د امنیت شورا غړو 2081/2023 پریکړه لیکته په اشاره سره د افغانستان د راتلونکي او اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي معنی لرونکي او خوندي ګډون د ډاډمن کولو پر اړتیا ټینګار کړی او له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز په ګډون له دغو پالیسیو او چلندونو لاس واخلي. د طالبانو حکومت تر اوسه نه یوازې دا چې د دې نړیوالې ادارې او نورو لوریو د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره اقدام نه دی کړی، بلکې پر ښځو او نجونو یې خپل فشارونه لا زیات کړي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ستره محکمه وایي په تیرو دریو اونیو کې څه باندې 500 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکول سوي. د دغې محکمې ویان عبدالرحیم راشد پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې دغو کسانو ته په خوست، فاریاب، میدان وردګ، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندوز، سمنګان، پکتیکا او پروان ولایتونو کې دغه سزاګانې ورکول سوي دي. د بشري حقونو ډلو پر طالبانو انتقاد کړی چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او د تورونو کسانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2023 میلادي کال کې د هرات د زلزلې او په افغانستان کې د ډیرو سیلابونو د ویجاړیو د اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې څنګ پرون جمعه پر خپل اکسپانه لیکلي چې د کال په اوږدو کې د څارویو د درملنې، د کانالونو پاکولو او د تلف شویو څارویو د پاتیشونو د خوندي کولو په ګډون له 2000 زیاتو کورنیو د ژوند د رغېدو او پیاوړي کېدو په برخه کې حیاتي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې نن شنبه همدارنګه پر خپل اکسپانه افغانستان کې د غنمو فصلونو ته د مراکشي ملخانو د خطر یادونه کړې او ویلي دي چې روان کال د میخانیکي او کیمیاوي وسیلو په کارولو سره 40,000 او 870 هکټاره کرنیزم ځکه د دغو ملخانو له برید څخه خوندي کړي. د اسرائیل پاووز وای نن شنبه سهار وختي د هغې میزایل مخاوني ول چې له یمن څخه توغول سوی وو. تر دې یو ورځ مخکې د حوثی یاغنو تر کنټرول لاندې صنعا شهر باندې تازه هوایي حمله شوې وه. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګ وکړنګول سو او د اسرائیل د پاووز پوینا د هغو توغندي مخاوني ول چې له یمن څخه توغول سوی وو. د جمعې پر ورځ پر صنعا شهر یو لړ هوایي حمله وسوي چې حوثی یاغنو د امریکا او بریتانیا د تهاجم کار بللې وو. خو لا معلومه نه چې دغه حمله چا کړې وي. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د دغه هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه ویلي یو ایتالوي خبریاله چې ایل فایلیو ورځپاڼې ته کار کاوه او د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول سوی وه د پولیسو لخوا توقیف ځای ته لېږدول سوې ده. دغه وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاري ویزه درلوده د ځینو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالۍ څه تور لګول سوی. د ایټالیا یوه خبري اژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان په یو جلا خونی کې ساتل کیږي. په دې زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د اژانس د خبر له مخې فعالیتونه تر اوسه دوه وری د ټلیفون کولو اجازه ورکول سوې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وی د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د 1900 سوریایانو شمیر څه کم 1.5 زرو ته ورسېد. علي یرلیکایه پرون جمعه ویلي یوازې د مخکنیو درې ورځو پر مهال د سوریې 15,000 وګړي خپل هیواد ته ستانه سوي دي. هغه د ترکیې تی جی آر ټی خبري کانال ته ویلي د دسمبر پر اتمه چې د بشار الاسد حکومت ړنګ سو تر اوسه 1,603 سوریایان خپل هیواد ته ستانه سوي چې په هغوی کې 10% یې په ترکیه کې زیږېدلي دي. لکه چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریې نږدې 3 میلیونه وګړي ترکیې ته کډوال شول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه سوي دي. دغه بنسټ نن شنبه په یو راپور کې اټکل کړی چې د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړې مځکه څنګه په سمسورو او کرنیزو مځکو اړول کېدای شي. هغه کسان چې تجربه لري خپل تجربې در سره شریکوي او مسلکي کسان خپل سپارښتنې درته لري. افغانستان پراخې کرنیز مځکې لري چې د افغان بزګرانو د کمزوري اقتصاد سربېره د امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له کبله ګڼې مځکې هم د اوسم شاړې پرتې دي. د کرنې ځینې کتونکي په دې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډېر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیا سي. د نروی د کډوالۍ شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په داسل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. جاپان وکاله مخکې ویلي وو په ننګرهار کې به د ګمبیري خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورو پروژې به هم عملي کوي. د ژوند رنګونو په همدې پروګرام کې د ګمبیري دښتې د یوه سمسورونکي تجربه هم درسره شریکوو. جاپان ویلی و چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلي او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاری وساتي. افغانستان په 2023 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د یوه کال په موده کې نږدې 2,00,000 هکټار مځکه کرنیزه سوې چې د 2021 میلادي کال پرتله له 15% ډیر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت ویلي و چې لامل دا دی چې زرګونه جری په شاړې مځکې خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راز په تیر یو نیم کال کې له غصب څخه راګرځول سوي مځکې هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداری وزارت د شمیرو له مخې په 1400 لومړي لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بیلابیلو ولایتونو کې 1,40,000 هکټاره کرنیز مځکه چې پر 9,609 هکټار غنم کرل سوي وو ویجاړه سوې ده. سږکال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیزې مځکې ویجاړه کړې. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانی دی د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غنی شاړې مځکې سمسوري کړي، دغه راز حاجی محب الله چې د کابل په سروبي کې غنی شاړې مځکې د پمراسته سمسوري سوي دي. میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی عزیزی، تاسو ترازو شاړې مځکې کوم ډول مځکې ته ویل کیږي؟
شاړې ځمکې لکه هغه ځمکې دي چې لکه موجوده حالت کې فعلا د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي دغه ځمکې د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتي ځمکې دي، ځینې تپي دي، لکه دغه کټګوري ځمکې په شاړو ځمکو کې حسابېږي.
ډیره مننه ښاغلی احمدزی. تاسو په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پیل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لرئ؟
خوشاله په دې یم چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپله سرمایه ګذاري په د ګمبیري په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکمرا الله دی وبخي نو دغه نه دا زده کړه او دغه ځکه چې هغه خارجي هیواد د وګړی وو په دې هیواد کې افغانانو لپاره د دښتې آبادولې نو ماتم دا احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادي وکم او الحمدلله تر اوسه پورې مونږ تر یو لکو پورې د سترسو بوټي کرلي دي او په کامیابۍ سره نتیجې ته رسېدلي یو.
بله احمد زید صاحب، دغه حاصلات چې تاسو راټولوي په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوي چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجودې دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ هغه سټارټ اخیستی ده، مونږ هغه ابتدایي کوم هغه کارونه چې کړي دي هغه بوټي واړه دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره او د افغانستان د سترسو بازار چې څومره مطالعه کړی ده نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 40% هم د افغانستان سترس نشي پوره کولی او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بوټي کیږي او نتیجه ښه ورکړې ده. نو امید لرم چې انشاءالله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړو.
ډیر مننه. شغلی سیدی، افغانستان کې ولې لا هم شاړې دښتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
خو لکه زیاتې لتونې دي، یو د هغه لتون نه خپله په افغانستان په داخل کې بندونو جوړول یا د کانالونو سیستمونو نه جوړېدل دي. تر اوسه پورې لکه کوم کانالونه چې جوړ هم دي مونږ تاسو چې ګورو دا د 1450 کالو پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې ځینې ځمکې اوبه کوي، خو لکه لویو دښتو ته لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه دي جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی د قشتېپې کانال دی چې خلک ورته ډېر امیدواره دي، د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي. خو دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې مونږ دښتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس که چېرې مونږ تاسو وګورو، تاسو په ابتدا کې ویل چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه را په دې خواته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې ناامني وه، لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي. اوس چې امنیت ده او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي، خلک په شخصي امکاناتو باندې هم کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. خو لکه په آینده کې دې ته پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه وي تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي تر څو دغه غټې دښتې او دغه غټې ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترې استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د دې نه خودکفا شي. ځکه مونږ اوس هم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا رواردېږي، ډېر کم تولید یا 50% تولیدات زمونږ خپل دي، هغې نه باقي ټول مونږ واردات لرو. که دا غنم دي که وریجې دي که لوبیا ده که ځینې میوجات او سبزیجات دي، او په دې کې مونږ ستونزه لرو. لکه تر اوسه پورې مونږ په اکثره د دې کې خودکفا نه یو. نو دلته مونږ ضرورت لرو چې دا زمونږ باقي شاړې کومې دښتې یا ځمکې چې دي دا هم د اوبو لاندې شي او د زراعت دپاره د دې نه استفاده وشي.
ډېره مننه. تخنیکي همکار هڅه کوي چې له حاجي محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي تماس ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې ټلیفون یې ځواب نه وایي. دغه راز له ښاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې چې په خپرونه کې راسره وي. یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
محترم، زموږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې زموږ د بادغیس القوی سړک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نشي رسیدلی، موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل او اوبه نه لرو، اوبه مو تروی دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې سړک دي جوړ کړي، موږ ته دي پاملرنه وکړي، موږ ته دي خدمت وکړي.
په کوم ولسوالۍ کې اوبه تروی دي؟
غورماچ ولسوالۍ کې اوبه تروې دي، نو جرونه دي په دوی کې اوبه نسته، د ډېر ډېرې ځای څخه موږ اوبه راوړو.
او تاسو خپل کرنه څنګه کوئ؟ حتماً هلته باغونه یا هم کرنیز ځمکې هم لرئ؟
نو زموږ دا چې دي یا سیلابي دي یا داسې په باران باندې زموږ کښتونه کېږي، دا څو کاله کېږي زموږ کښتونه اصل ته ورسېږي، بارانونه نه باندې کېږي، هغه د بین ولاړ سي.
ډېره مننه اورېدونکی و. له بادغیس نه وروسته به د پروګرام میلمنو پر دې موضوع که غوښتل خبرې وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی، مهرباني وکړي آزادي راډیو د ستاسو تماس رخ سوی. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربو خبرې کوو.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه جباز محمد د زابل ولایت شمولزو سره دی ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې.
باز محمد صاحب، په شمولزو ولسوالۍ کې تاسو شاړې مځکې لري که فکر کوئ چې شاړې مځکې په سمسورو مځکو د بدلېدو په حال کې دي؟
شاړې مځکې دلته زموږ په ولسوالۍ کې خو شاړې مځکې اوس فلحال سخته ډېرې شوې، په دغه وجه باندې ډېرې شوې چې دا وچکالۍ شوې. پخوا خپله نه دا رودو څه بېلې راوښتې وې، په دا بېلو باندې به آباد و، اوبه به په رودو کې به یدې. نو اوس رودونه وچ شو، بېلې وچې شوې، اوس چال چا برمې وهلي، په برمه باندې لس جریبه مځکه، پنځلس جریبه مځکه نایت، شل جریبه مځکه آباده کړي. نورې مځکې خو دغه شاړې پرتې دي، کوم کاریزونه چې وو هغه وچ شو. نو دلته ته اوسه پرې نه د دولت لخوا سته، نه د مسپاقو لخوا سته بندونه جوړ شوي دي چې اوبه کې ذخیره شي، چې یا کاریزو ته پایده ورکړي یا بېلو ته پایده ورکړي. نو پخوا دا زموږ په منطقه کې بېلې وې، کاریزو نه وو، نو اوس هغه نشته، بارانونه نشته، وچوبې ده. د خلکو چې پنځه درختې وې هغه وچې شوې. نو دلته چې دا ډېر خلک له سختۍ سره مخامخ دي، ځمکې یې ډېرې دي، خو اصیل یې نشته. اصیل خو اوبو باندې کېږي، نو چې اوبه نه وي اصیل به په چش باندې وسي.
نو دا خلک کله گزاره څنګه کوي؟ یعنی ځینې کسان مجبور سوي دي چې نورو ځایونو ته کډه وکړي، که اوس دا خلک هم دغه ستونزو سره سره هلته ژوند ته ادامه ورکوي؟
یا خلک نه دي کډه سوي، خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه سوي، خو دغه برمې شروع دي، بس دوه انچه اوبه پیدا کړي، یو انچه اوبه پیدا کړي، هغه پر سل متره، پر یو نیم سل متره باندې اوبه پیدا شي. بلکې دلته دا زموږ کومه د سرحد علاقه چې ده، د زنجیر منطقه، دا اوبه مخکې خوږې وې، پر پنځوس متره باندې خوږې اوبه وې. اوس چې برمې کښته شوې، اوبه یې ترخې شوې، هغه اوبه چې پر مځکه باندې ولګوي، هغه ځمکه تکه توره شره واوړي، نه باغ کوي، نه غنم کوي، نه یې بل فصل کوي. نو خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، کډه سوي شکر الحمدلله نه دي په یوې بلې خواته. نو خو بس ورته پراته دي، خو ارام څه وي چې بېچاره پر کومه خوا ولاړ شي؟ خو هر ځای لمر ولویجار ځای، کاردار ځای، دغه وچکالي ده په ټول افغانستان کې.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو، په دې هیله چې د دغو ستونزو د حل لپاره اقدامات وسی. یو بل اوریدونکی هم پلان کړی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ستاسو تماس رخ سوی.
السلام علیکم. کا استاد مننه ټول اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. مخکنه اوریدونکو هم له زابل وو، تو خو حساب ستاسو وضعیت څه دی؟ په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاړم زکو د غرض د سمسورم زکو په اړه معلومات راکړي.
د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کښې د کلات د مرکز څخه پر ختیځ لوري په شپږ شپېته کیلومتره کښې موقعیت لري، کابل کندهار په لویه لار کښې. موږ دلته هم ګزاره کوو او په ارغنداب کښې هم کوو. نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډېرې ښې مځکې دي او ډېرې ښې ساتي اوبه یې دي، خو البته د اوبو سطحه یې کال پر کال باندې درې متره، دوه متره، تر پنځو مترو پورې کښته ځي. نو اکثره برمې یا دغه ژور څاګان پر سل متره، پر اتیا متره باندې ولاړې دي. نو موږ په سرای کښې اوس فلحال د خوراک اوبه یو انچ راکاږو، نو دا پر سل متره باندې موږ برمه وهلې ده. نو کښت و زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش، زردالو، مطلب زیره، غنم، نو داسې بادام، دا هغه مهمې مېوې دي. او د ارغنداب کښې اوس الحمدلله نوی دا درې څلور کاله کېږي چې انځر پر مخ تللي دي. انځر یو ډېر ښه درخته ده او ډېر ښه مېوه ورکوي، او په ټولو مېوه جاتو کښې چې ترت او ښه قیمت لري هغه د انځرو مېوه ده. نو په ارغنداب کښې ډېر ښه انځر کېږي، او انځر خرچی را و ارغنداو یو غټ پراخ رود لري دا وبې ټول رود بار دي دا رود تللی ده د علی په دم باندې ګډیږي نو له ناور له سینې د غزنی د خرانه قلفوی ده نو دلته هم بادام او مطلب شتې دغه سی غنم او زردالو دا سشان کیږي نو دا ډېر ښه کښت ورکوي خو البته دلته زموږ دښتې سي دي دا تقریبا نوي پیسه ده اوس هم سوري شوي دي د سولر انرژي له لارې ټولې دښتې اوس تقریبا تکې شنې دي زموږ د زابل ولایت په کلات په شمال لویدیځ کې یو سیمه ده سداد و مکی دښتو ورته وایي دا ډېره پراخه دښته وه اوس چې ورشې ده ټوله سمسوره ده ټول باغیات دي باغونه دي نو دا اوبه له دې وجې څخه ځکه چې د اوبو تولید دغونه نه ده لکه مصرف شي زیات ده خو بیا هم په هر حال باغونه ډېر فعال دي او ډېر سمسور دي نو لکه څنګه چې عجیب ازنامت صاحب د شمنزو څخه د خپلې ولسوالۍ انځور درکوي نو هغه خوا ده درکوي نو زموږ د میزانې ولسوالۍ ده د اتغر ولسوالۍ ده د مطلب شالسپا ولسوالۍ ده دا هم انار هم لري او انځر هم لري خو البته اوبه ټولې د کمېدو په درشل کې دي ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وې یعنې د شاجوی ویاله یو غټه ویاله وه تر دې ډېره هکټاره ځمکه خړوبېده دا مطلق ډول وچه شوه حتی د ترنک رود په کلي توګه وچته په یو وسو په سیلاب کې کله راشي نو کاریزونه وچتي تقریبا په ټول زموږ په ولسوالۍ کې که یو لس کاریزه چیرې اوبه درلودې دا ټول وچ شو له څه سببه وچ شو له دې سببه چې دغه برمې یا سولر انرژي زیاتې شوې اوس بیا په دې تخنیک نور پر مخ لاړی په غرو کې دا پیچې برمې دي یعنې په پیچ باندې ځي دا تقریبا په څو ساعتو کې سل متره ځکه غاره یي نو د دغه انچونه هم پراخ دي دا بیا ډېرې زیاتې اوبه کوي اوس د خلکو وجې ته مخه کړې ده چې دغه پیچې برمې وي په ځمکه کې نو دا هم اوبه راکاږي نو په ټوله کې تر ډېره حده زموږ کښت زراعت پر مخ تللی ده او خو البته مېوې هم هېڅ نرخ نه لري نو دا زموږ له په داخر کې دا پیام ده د اسلامي امارت د تجارت وزارت ته چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل مېوې لکه کشمش وڅکې مثلا بادام زیره دا ټول شان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي یا د هوایي دهلیز له لارې د زموږ میوجات خارج ته صادر کړي
په همدې هیله ډیره مننه د ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري بل اوریدونکو ته هم ورزو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي
محترم د بادغیس ولایت د غورمشت ولسوالۍ مړکن ولې محترم زمرد اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې زمرد سړک حل کوي سړک زراعت پوښ کې مریض مترز ځای پورې نه رسي
اول ته د زراعت پاره کراته وایس چې زراعت په څه وضعیت کې دی وچکالو یو کوم تاثیر کړی د اوبو سطح ټیټه ده جګه ده څنګه ده
یار محترم وچکالی ډیر تاثیر کړی وچکالی دون تاثیر کړی چې وخت د کښتور راسي وخت د اثر لاسي وری و دریږي بل او بن لرو پسې لا و باندې هغه سیلابونه مر باندې ورکسي بل مو کښتونه ټول دغه خراب حال سی بل د درې څلور کال داسې وچکالی را باندې راسي
ډیر مننه مخ کې هم یو اوریدونکو له بادغیس نه زنګ وهلی وو شغلی سیدی دا اوریدونکو نظریات هم تاسو ووریدل چا د نوتور وو او بو پاره شکایتونه کول چا د اوبو د سطح د چچېدو پاره چا هم د مارکیټ د نشټوالي پاره شکایتونه درلودل په دې اړه تاسو نظر څه دی
مختلف مشکلات چې دوی وړاندې کړل خو یو ورور اشاره دې ته وکړه چې برمې زیاتې شوې دي او چا د رودونو د کمېدو علت برمې وښوده کنه چې برمې خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي خو په رودونو کې چې کومې اوبه راځي د هغې منبع چې د هغه معلومه وي اوس کوم مشکلات چې دي هغه لکه طبیعي دي بارانونو کمښت یا د واورو کم ورېدل او دې سره د ځنګلونو یا نشټواله یا کمېدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول نو دا هغه څه دي چې زمونږ په رودونو کې چې کومې اوبه مخکې راتلې هغې تاثیر کړی دی هغه کمېږي او د زمکه لاندې کومې اوبه چې دي اغم بیرته پندې منابع پورې تړلې دي چې واورې ځنګلي د بارانو اندازه زیاتې نو په کال باندې او په امبه پرودونو کې اوبه راځي هم په زمکه لاندې اوبه زیاتې او یو څه چې به دې ته اشاره وکړو هغه دا ده چې کوم ځایونو کې چې برمې وهل کېږي او د زمکه لاندې اوبه راایستل کېږي په دې باندې فصلونه کرل کېږي اکثره خلک اوس هم دا اوبه داسې استعمالوي لکه مخکې به یې چې د رود اوبه استعمالولې او دلته ضرورت ډېر دا ده چې دوی لکه د تخنیک او ټکنالوژي نه استفاده وکړي او د اوبو په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیاتې ځمکې آبادې کړي. یو د هغې نه دغه د اوبو د سپما کومه ټکنالوژي چې د څاڅکو بخار سیستم دی یا باراني بخار سیستم دی، یعنې که څوک داسې فصلونه کوي چې هغه ګڼي یا غلجات مثلا غنم جوار او داسې نور فصلونه کوي، دوی کولی شي چې دا په باراني بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې اوبه دوی کولی شي چې سپما کړي او هم به حاصلات تقریبا تر 25-30% به د دوی حاصلات لوړ راځي. او کچېرې دوی مثلا باغونه کوي لکه دوی ورته اشاره وکړه چې د انځرو باغونه دي، د انارو باغونه دي، په هغې منطقه کې یا د بادامو دي، نو هغې دپاره دوی کولی شي چې د څاڅکو بخار سیستم نه استفاده وکړي، نو په دې سره به دوی شاخوا 70% پورې اوبه سپما کولی شي. کچېرې په ساده الفاظو کې ووایو، کچېرې یو څوک د باراني او بخار سیستم د عصري طریقې نه کار اخلي، که اوس په یوه برمه باندې دوی 10 جریبه اوبه کوي، نو په هغې وخت کې دوی کولی شي چې 10 جریبه ځمکه پرې اوبه کړي. او د څاڅکو بخار سیستم باندې چې کوم باغونه اوبه کېږي، که چېرې دوی اوس ساده او بخار دپاره د یوې برمې نه 10 جریبه اوبه کوي، خو که چېرې د څاڅکو بخار سیستم دوی نستي، نو دوی کولی شي چې 10 جریبه ځمکه اوبه کړي. نو که چېرې دغه ټکنالوژي په دې ساحه کې یا منطقه کې عامه شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي، نو داسې ویلی شو چې د دې سیمې تقریبا 70% اوبه چې دی موږ سپما کولی شو. دا اوس چې اوبه څومره مخ په کمېدو دي، دغه یو ورته اشاره وکړه چې حتی هغه خوږې اوبه چې دي ختمې شوي دي، برمې چې نښته بیا نو تر خو اوبو ته رسېږي، بیا هغه اوبه نه بیا د څکلو قابل وي او نه فصل ته فایده کوي، یعنې نه فصل په هغې باندې کېږي. نو د دې یو خو مخکې مې اشاره وکړه چې لکه طبیعي مشکلات دي چې وچکالیانې دي، بارانونو نشتون دی، د واورو کم ورست دی، او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثره ځایونو کې اکثره هیوادونو کې دوی چې کوشش کوي چې هر مشکل ته هغه خپل ځواب پیدا کړي. نو موږ باید د دې په تمه نه شو چې کېدای شي دغه وچکالیان همداسې دوامداره شي، خو د دې دپاره باید د حل لارې پیدا شي. هغه د سیلابونو اوبه چې راځي یا د بارانونو اوبه چې راځي، هغې دپاره به مختلفو منطقو کې کوم ځای کې چې امکانات وي هغلته چک ډیمونه جوړ شي، لکه دا اوبه ایساري شي، اوبه ټولې موږ پرې نه دو چې هغه اوبه یږي او ضایع شي. لکه یو ورور چې دا د ترنک د رود خبره وکړه په زابل ولایت کې په قلات کې چې کوم رود تېرېږي، په دې باندې ښه امکانات شته چې د دې اوبه په ځینو موسمونو کې ډب شي او ودرول شي، خو دا دغه غواړي لکه مصارف غواړي او دا د اشخاص یا افرادو کار نه، لکه د حکومت په سطحه باید په دې باندې کار وشي، ډیم پرې وتړل شي او بند پرې جوړ شي، تر څو دغه شاوخوا ځمکو کې د اوبو انچارج یا د اوبو سطحه ترې بېرته راپوره شي. نو دا هغه څه دي چې دې کې ځینې شیان هغه دي چې موږ ترې نه کولی شو استفاده وکړو یا موږ هغه په کار واچوو، او ځینې داسې دي چې طبیعي دي او هغې ته به صبر کوو چې مطلب د واورو ورښتونه یا د بارانو ورښتونه تر څو د ځمکې لاندې اوبه بېرته چار شي. خو یو شی بل دا ده چې دغه د برمو په ځای باندې د ځمکو اوبه کېدل لکه دې ته د خلکو ضرورت دی، همدا هم نه شو کولی چې سړی داسې سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته دې څوک مطلب برمې نه وهي او ځمکې دې نه اوبه کوي، ځکه په هغه منطقه کې دا خلک چېرته اوسېږي، کله چې سړی دغه سیمې ته لاړ شي بیا دوی ته معلومات کېږي چې د دې خلکو بله چاره نشته، ځکه دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې اوسېږي، دلته پاتې شي او د دې خپلې ځمکې نه استفاده وکړي. په ځمکې نه د استفادې کولو دپاره یوازینۍ لار دوی ته همدا پاتې کېږي چې دوی مجبور دي برمه ووهي او دلته اوبه را پیدا کړي. که چېرې مطلب دې لپاره دایمي د حل لاره بیا دا ده چې دې ته اوبه راتېرې شي د یو رود په ذریعه باندې، د یو سیند په ذریعه باندې، لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړلو په ذریعه باندې ته اوبه را پیدا شي. او د هغې نه علاوه نو دا خلک مجبور دي چې دوی برمی ووهي او د خپل ځمکې خړوبه کړي. هغه څه چې موږ دوی سره کولی شو دا د ټکنالوژي معرفي ده، دې کې باید لکه د دولت د خوانه حتی د ځینې موسساتو د خوانه باید د خلکو سره همکاري وشي تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نورو ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو ځمکو د شاړو دښتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه خپلې تجربې را سره شریک کړئ چې تاسو پایل څنګه وکړ.
بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا 10 کال مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د مځکی لاندې زیرمو څخه ډیر استفاده ونکو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډیر باغونه پښیږدو. نو موږ د دوه بود څخه د دوه حصو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړی. یو دا دی چې د بارانو به چې باران وري څنګه په مځکی ذخیره کو، یعنی ارزه زیات کو. ارزه څنګه زیاتولای شو چې د هر څک د هر باران څنګه ازمه استفاده کولای شو. نو دوی د پاره موږ مځکی جوړ کړی دی چې وخت چې باران کیږي مځکه کې وب ساتو، مځکه غني کوو، مشبو کوو یا د وبونه چې زیات وخت کولای شي داغه مشبو مځکو څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدر ته وایم چې دغه تراکتور فراتګ سره اکثره مځکی مخرب کړلې، ځکه چې د 60 سانتي ورسه یو کلاک پرشم پاکستان افغانستان پاکستان مزکی مخل کړی ده او خلک د دې پرشه څخه خبر نه دی. دی د 40 سانتي لوړ مزکه وی په دوپال باندې فکر کی چې مزکه شارس ولولې در 40 سانتي ورسته یو سخت متکا ده چې هغه پاتېږي د بو د جاز مخنیوي کی. نو کوم وکولې سو چې دغه کلاک دغه کلاک متکا دا نرم کو په چیزل باندې یو غټ ته شونه دي چې د یو متر د غلری پر لري ویو. نو موږ کولای شو چې ډیر اوبه په مځکه کې وساتو او د مځکه د اوبو د بیدل مخه ونیسو. لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه د دې چې مځکه چې اوبه نه جذبوي او د مځکه سر سدي سه اوبه وزي او په تو زی د مځکه هغه هغه ش طبقه هغه سر خیزه طبقه اگر ام اوڑی نه وازه چوباره سزی بلکه اگر اصل خیزه متکه هم رچه خوڑو. نو موش ده ارزه پا اصاب که چه سنگ کوله سو چه ارزه زیاده کوه و کم باران چخه دید استفاده و کو دید اقدامات پا مخی لرو بیل چکنه موسخه چکنه مونه هم بهترین کار دی. زده ارور ده نظر سر بلکل موافقیم، ولی د شکل مود مخ فردان مش څه کولای سو، هر سړی څه کولای سي، هر دیقان څه کولای سي، چې و کولای سي چې دوبو په خپل مځکه وب وساتي. نو هغه یو دغه دیشته مځکه نرمه کی او د باران په وخت کې د مځکه مشبوهیت لوړ بوزي، مځکه مشبو وساتي. تاسو د استرالیا د تجربو څخه ذکر د انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په بو باندې خپل کښتونه کوي، هغه مزیکي هم لیزر لیول کړی دي او هم په زمن کې د مزیکي د مشبویات لپاره شرایط برابر کړی دي. وخت چې باران کړي جذبیږي او بیږي نه، نو بیا ډیر وخت د مزیکي د مشبویات د رطوبات څخه نباتات استفاده کی. بعضی وقت که موږ بعضی خلک وګوري موږ نیکګانو دا چکډمونه جوړول او به راګرځول پغه چکډمو کې بیا ورسه للمی کښتونه ورسته کول، خټکی دوانې مختلف شانې کړل او پغه مشپویات مزکو باندې به خپل حاصلات مخته بیول. دا پایسه کې د ارزاس ول تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو. د کومخ چې ورور د باز ټکنالوژي وشه ولی ولی زه د ورور سره موافق په دی موافق یم چې بهترین ټکنالوژي نه دي، مګر افغانان بیچارهګان دا یو خاص سرمایه گذاری غواړي او دا سرمایه گذاری د اکثر د خانان په واس نه ده پوره. خو بیا هم باز انتخاباتونه لرو مخکې د جنسي ټکنالوژي ته ولاړ سو. هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په مځکه مو د اوبو د خواغه نیکو او د دالجو بو څخه څنګه استفاده وکړو. زموږ ځکه اکثره د وطن ځکه مو د مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهیږي چې پښتو پارسي کې موږ هغه ته څه وایو. دا په ځکه کې اکثر د مابین تللي د وچکالۍ په خاطر او د غیر مسؤلانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د ځکه مو خرابې شوې دي او نبات چې پخوا فرزن درې سوه ایم ایم اوبو ته ضرورت درلود اوس باید پنځه نیم سوه شپږ سوه ورکړو. څو لکه غنم څو وکولای شو چې هغه غنم و خپلو دغه ته حاصلاتو ته ورسو خپل غنم ورسو. نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړله. وخت چې مو ځکه ته دا مایکرو ارګانیزمونه ورکړله موږ د اوبو مخکې چې په یوه هفته کې مو بور کولې اوس مو الحمدلله دي په درو هفتو ته هغه ځکه ورسول په درو هفتو کې هغه ځکه بیا اوبه نه غواړي. نو موږ حاضر یو چې د خپل تجربې د دوستانو سره حاضر کړو ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کوي چې هم غذایي مواد هم اوبه نبات ډېر جذب کړي. وخت چې ډېر جذب کړي نو بیا ژر نبات تند نه کوي.
ښاغلی نذیر احمدزی، ځینو هیوادونو افغانستان کې د شاړو دښتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې وه، لکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې د سمسورولو خبره کړې وه. فکر کوي چې دغه ګمبیري دښته کې چې د زرغونولو هڅې پیل شوي ده د جاپان په مرسته شوي، که ستاسو په څیر نورو کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د هڅه پیل کړي؟
ډېر مننه. زه چې مخکې ما د ناکمرا د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی دی په دې ګمبیري ډاکې، نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران دغو دغه فیصله وکړه چې راځئ دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش په افغانستان کې وي، خو موږ به هیواد ته کار کوو او دغه خپله سربیا چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه دا څه باید په خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره د نورو تجارانو لپاره د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي. نو په دې اساس باندې موږ کویت هیواد ته راغلي او دغلته د جاپان د جفادي مرګ نه وروسته بیا درته څه کار نه ده شوی او دغه اتاویا زره جربه مځکه تقریبا نه دی نه ګمبیري دښته چې دا دی شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام مو چې په دې کې زراعتي مځکه جوړه کړي او د کونړ اوبو ورته راوچتې کړي او د کانال را تیر کړي، خو متاسفانه سردار داود خان په حق ورسید او دغه پروګرامونه داسې پاتې دي په ټپه پاتې دي. خو اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه مځکه ورکړي دي، نو ما د پنځلس سوه جربه مځکه موږ ته امارت اسلامي را کړې ده چې دا پنځلس سوه جربه مځکه موږ ټول آباده کړې په موده د یو کال کې. تر اوسه پورې موږ یو لک بوټي د سترسو د مالټې چې هغه وزره یو ده وزره ودي وزره نه دي، یعنی ساده خبره دا ده چې سپینې مالټې او لال مالټې چې موږ ورته وایو، نو دغه مالټې موږ کرلی دي او ټولو نتیجه ورکړې ده. یو دوه لکه پورې موږ د لاچی بوټي چې دا اوبم زیاته مصرفوي، خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر موږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شده منطقې کې موږ کرلی دي. دا چې ما ځکه ولې وکرل دغه دا په دې اساس چې ما د ناکمرا د کوم ځکه چې کار کړی دا په ګمبیري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې، نو هلته هم دغه لاچی بوټي کرل شوي دي. خو دې کې یو رقم بوټي دي لاچیانو کې چې هغه اوبه ډېره کم مصرفوي، هغه بوټي موږ دلته تر دوه لکه پورې دا بوټي اوس ما کرلي دي چې هغه هوا زموږ د مالټو او توپان زموږ مالټو ته نه پرېږدي او دې ته باشکن بوټي وایي، نو ځکه دا بوټي وکرل. بله خبره دا ده چې لکه دا ځینو رونو چې ویلې دي چې دیمونه ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چک ډیمونه تقریبا لس چک ډیمه جوړ کړي چې هغه بارانی اوبه په هغه کې جمع کوم چې زمونږ د کویانو سرچینې کوي شي او دا اوبه موږ نه لاړې نشي سیلابونو کې. د دې نه علاوه ما چې دا اوس د دنه انجینرانو ورونو او په کویټ هیواد کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه تاسو کې سیستم ورته وای دغه سیستم ما کویټ کې د کویټ هیواد په صحراو کې لګولې او ټول ښه نتیجه ورکړې. نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډېره ښه نتیجه ورکړې. نو د درې انچه اوبو باندې تقریبا مونږ 10 جرابه بوټي وس مونږ دا اوبوخر کولای شو. نو 10 جرابه چې یو درې انچه اوبو مونږ ته ډېره سپما دي اوبو سپما کېږي. نو ډراپ سیستم سره ډېر کامیاب سیستم ده او په کویټ هیواد خو هغه 50 نه تر 70 ډیګري سینټیګریډ پورې هغه هوا رسیږي. خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل اوبه هم خوږې دي په دې ځای کې. نو د ډراپ سیستم ډېر کامیاب ده. بل دې د دې نه علاوه مونږ چې کوم په کویټ هیواد کې یو رقم بوټی ولیدل چې هغې ته ججوبر وایي. ججوبر یو بوټی ده چې ډېره غټه پیسه کوي چې د جازونو په انجن کې د آیل دې نه جوړېږي او بل خوراکي غوړي جوړېږي چې هغه یو دومره قوت لري که انسان تر 2 ورځو 3 ورځو پورې خوراکونه کړي نو دی به هغه موړ وي. نو دا ججوبر چې ده د امریکا او په اسرایلو په دغو هیوادونو کې کرل کېږي. نو زمونږ پلان دا ده چې زمونږ یو دوست کویت هیواد دوست هغه غواړي چې دا ججوبر بوټی مونږ را نقل کړو او دا په داسې ریګستاري علاقو کې کېږي لکه کندهار کې دي دلته لکه د اخبار ګمبیري دشته په دې کې ډېره ښه نتیجه ورکوي. باید مونږ داسې شای وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فایده ورسیږي. اوس مونږ په دې نږدې وخت کې مونږ یو ملي پارک د شروع کړی چې هغه زمونږ شاوخوا غونډۍ دي. هغه غونډۍ چې مونږ د افغانانو لپاره ځکه مشرقي او داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغلته افغانان د سیاحت لپاره راشي. مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی ده. بل یوه ډېره اساسي موضوع دا ده چې که مونږ وګورو دغه اوبه چې دي دغه یو مخکې به تېر ولسمشر به یو کیسه کوله چې مونږ ایران ته اوبه ورکوو نو دوی د مونږ ته تیل راکړي. دا خبره بالکل حقیقت لري. په کویټ کې د یو لیټر اوبو بیه 100 فلسه ده چې یو دینار 100 فلسه ده. یو لیټر اوبو بیا 100 فلسه ده او د تیلو یو لیټر بیا 40 فلسونه نیولې تر 80 فلسو پورې ده. یعنې 2 چنده ده اوبه ګرانې دي. نو مونږ خوا کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټول افغانانو ته معلوماته که مونږ خلک او حکومت او د خلکو په همکاري او د حکومت په همکاري د عقل که مونږ ډیم جوړ نکو د دې ځنه لکه دغه د کمورا چې یو کانال را تیر کړی 20 کیلومتره ده. دغه 100 کیلومتره پورې که مونږ دا کانال نور تازه کو لګې ډبل کو نو دا اوبه به زمونږ درنټې ته اوبه تویږي او دغه اوبه باندې به ټول خړو دا 10000 جریبه مځکه به خړو شي. ډېر کم مصرف په دې راځي تقریبا 100 کیلومتره پورې ما اندازه کړی ده. نو دغه مځکه به ټول خړو به شي او دا به یو ښه مثال او په تاریخ په زریدو کرښو کې به د طالبانو حکومت دا نوشته کېږي چې دغه اقدام وکړو لکه څنګه چې کوشتفې کې اقدام کړی او دلته هم دغه یو اقدام وکړي. مونږ که چېرته ډیم جوړ نه شي نو مونږ ته دغه یو کانال که ډبل شي او دغه کانال را تېر شي نو ټول مځکه 10000 جریبه چې دا ټوله خړوبېږي او نتیجه به ټول افغانانو ویني او ټوله پایده افغانانو ته رسیږي.
مننه ژوندی اوسئ. ښاغلی سیدی، افغانستان کې د اوبو د سطحې ټیټېدو هغه کرنیزې او سمسوري مځکې زیانمنې کړې چې خلک ورڅخه ګټه اخلي، دا څومره یوه جدي مسأله ده په راتلونکو کلونو کې؟
څومره زراعتي توکي چې موږ په داخل د هیواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثر چې موږ نشو تولیدولی په همدې وجه چې ځمکو ته لاسرسی کم دی یا ځمکې کمې دي. خو اوس چې موږ نورې زراعتي ځمکې زموږ نه شاړي کېږي او هغه د لاسه ورکوو نو دا لکه ډېره یوه جدي ستونزه ده. خو دې ته باید لکه حکومتونه ورته متوجه شي او خصوصي سکتور هم باید دې ته متوجه شي. لکه اوس چې احمدي صاحب کومه خبره وکړه که چېرې د خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي، همغږي شي او حکومت هم ورسره همکاري وکړي. دلته دغه د ګمبیري دښتې که چېرې مثال ورکړو دلته په هرو 10 جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کویه وباسي. خو په هر یو کوی باندې تقریبا تر $6000 پورې مصرف راځي او دلته به د دې کویانو تعداد چې دی دا به په زرګونو ته رسیږي. یعنې په زرګونو کویانو ته به ضرورت دي چې دغه ځمکه خلک آباد کی او کچیری د دې خلکو سرمایه راوخیستل چې د کویانو په ځای باندې او همدارنګه حکومت ورسره همکاري وکړي او ځینې مرستندویه ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکړي نو د دې نه دا به ډېره بهتره وي چې لکه د کونړ اوبه چې یو حد پورې هغه د ناکامورا د رجی کړي دي او هغه خپله ځمکه پرې هلته اوبه کوي یا هغه منطقه پرې اوبه کېږي نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پرې اوبه شي او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زمونږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا سیلاونه وړي او یا هلته مونږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو وچکالي ده مثلا په هغه رودونو کښې اوبه نه راځي او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمیني اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته ځي یعنې هر کال دوی څو څو متره نور کوشش کوي یا نورې برمې وهي یا دغه موجوده کومې برمې اساګانې چې وهلي دي دا ورپسې ژوري تر څو اوبو ته ځان ورسوي نو دا یوه ډېره جدي ستونزه ده او حال یې شاید داسې ډېره اسانه نه وي چې هغه مطلب زمونږ د سویې خلکو تیا دي چې هغې دپاره ته لاس په کار شي او خلکو ته به عامه پوهاوی به کوو خلک به پوهېږو چې د کم اوبو نه څنګه زیاته استفاده وشي همدارنګه هلمندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولی شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي مونږ یو ځلې ایران ته تللي وو په ایران کې ځینې ساحې دي چې هلته دوی انځر کرلي دي او انځر چې دي په للمي ځمکو کې کرلي دي لکه په للمي شکل باندې نو هغې ساحه کې تقریبا 18 هکتاره د انځرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل خو بیا هغوی وویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي لکه د 200 میلی مترو نه د باران اندازه کمه وي نو دوی بیا هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې او هغه بوټي ژوندي ساتل هغه بوټي به فعال وو هغې ته په هغه منطقه کې د انځرو فابریکې جوړې شوې وي یعنی ضرور نه ده چې مونږ اکثره ځمکو ته چې مونږ مطلب د هغې د آبادولو فکر کوو زمونږ په ذهن کښې د هغې هوارول راځي په هغې کښې تراکتور ګرځول راځي هغې ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي دا مسایل زمونږ په ذهن کښې راځي خو نورې طریقې هم شته دغه ساحه چې زه په ایران کښې تاسو ته یادوم دا مکمل غرونه غونډیګانې وي خو هلته د خلکو ویش پکښې معلوم وو د هر چا خپلې ونې وې مطلب 50 ونې 100 ونې په هغې باندې دوی مکمل ښه ښایسته ژوند او زندګي روانه وه خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل هر بوټي ته تقریبا داسې 3-4 متره مربع ساحه چې ده د هر بوټي دپاره تخصیص شوې وه هغه یې داسې لږه ژوره غوندې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدلو نو په دې کښې به تقریبا 5 متر اوبه درېدلې او دا اوبه به بیا ټولې جذبېدلې او که کوم کال به باران اندازه کمه وه د همدې خلکو دې دپاره چاره کوله د نور ځینو په ټانکرو کښې اوبه راوړلې او هر بوټي ته به یې په ټانکر باندې اوبه ورکولې نو یعنې چارې ډېرې دي خو هغې دپاره علم پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې مونږ هغه به ترلاسه کړو او د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه عملیه یا
ټکنالوژي تطبیق. ډېره مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندی صاحب، تاسو اوس هم له هېواده بهر یاست او پر دې غور کوئ چې ځینې تازه بوټي افغانستان ته یوسئ، نوې تجربه به مو څه وي، څه غواړئ چې افغانستان ته له ځانه سره یوسئ؟
بالکل، د سیدی صاحب څخه ډېره مننه. ډېر مهمه مسئله ته اشاره وکړه چې مشبویات هم ځکې دي، دا مشبویات هم ځکې ته موږ توجه نه ده کړې. خدای دې وکړي چې زموږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آګاه کړي چې څنګه خپلې ځمکې مشبوع وساتي. بعضې نباتات چې اوس خلک مطالعه کوي، خصوصا زینتي بوټي چې دي، اکثره اوس په دې مطالعه کوي چې څنګه د لږو اوبو نه کار واخلي. نو زه دلته د یوې یونیورسټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم او معلوموم چې کوم نباتات دي چې هغه لږ اوبه غواړي. خپله په انځور کښې لکه سیدي صاحب محترم چې ورته وفرمایل، په دې کښې فرقه رقمونه دي چې هغوی د اوبو ضرورت اندازه یې کمه ده. په دې باندې تحقیق کوم نو موږ کولی شو چې پر دغه باندې یوازې عرضه باندې چې کار ونه کړو او پر تقاضا هم کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو. کوم نباتات چې اوبه لږ غواړي، حتی فرضاً مختلف قسم آرټیفلکس دي چې هغوی کافي اندازه دغه
کافی اندازه دا پروتینی مواد لري د حیوانات خوراکي لپاره چې هغه موږ کولی شو په ډېر لږ اوبو سره ورسو. د شپېشتو په مقابل کې شپېشتې ډېر 1300 ملي متر اوبه غواړي، مګر ډیپلیک شدي هغوی بیخي لږ اوبه غواړي، حتی په 200-300 ملي متره باران باندې کم زمونږ ځکه مشبوک هغوی ځان رسوي. او کافي اندازه غذایي مواد زموږ حیوانانو ته راته مړي او ورته تولیدېږي.
ډېره مننه ښاغلی احمد زی. د دې لپاره چې خاوره ښه حاصل ورکړي کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی، خصوصا هغه خاوره چې یوه شاړه دښته ده او تاسو مثلا غواړي چې هغه په سمسور مځکه بدله کړي؟
مونږ تر اوسه پورې د چرګانو سره او د مادي سره د مال سره دا مونږ استعمالو او ورسره د امونیم نایټریټ کوم چې دی دا مونږ دینه کار اخلو. خو د هر څه نه مخکې مونږ ته اوبه ډېر مهم دي. زه دا بار بار دا خبره ځکه کوم چې مونږ لکه انجینر صاحب محترم چې وفرمایل هغه 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو د اوبو سطح څومره کموي. هر یو کوی نه مونږ 15 اوبه راایستلي دي. دا 50 کویانو باندې مونږ $3 میلیونه خرچه راغلی ده. که مونږ دا $3 میلیونه مونږ په دا نیر کریمو دا او دغلته د کونړ دا د ناکمران نیر ده که په دې مصرف کړی و، لږ حکومت مونږ سره دغه لاره مونږ ته برابره کړې و، دغه نیر زمونږ مځکو ته را رسېده. اوس ایتوپیا ما چې څومره سټډي کړې مطالعه کړې، ایتوپیا یو غریب ملک ده، ډېر غریب هیواد ده. د خلکو او د حکومت په همکارۍ سره د نیل سیند رودي نیل سیند چې دغه مهار کړه، حال دا چې مصر او سوډان ډېر کلک مخالف وو. مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه ایتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او مهار یې کړ. اوس مونږ ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او دغه مینه او دغه هغه ملي احساسات ډېر قوي دي او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزي صاحب وګوره. او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم کولای شي چې په دې کې په دغه کچیرته مونږ دغه د کونړ سیند مهار کو یو 1,500 روپۍ اچولای شي. تاسو سوچ وکړئ که یو اعلان وکړي، دا یو اعلان. نو ما یو کیسه مخکې اورېدلې وه، هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغې ولسوالۍ د نوم یې رانه هېر شو، د هغې کې یو زنانه وه، د هغه خپل عصره دغه د لښتۍ او غاړکۍ دا یې خرڅول. خو دا د کونړ بند باید دا جوړ شي. که مونږ چیرته لږ غوندې خواري وکړو او دغه عملي اقدام وکړو او په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو، نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي. او که بیا چیرته دغه بند نه رغولی کېږي، راځي دغه د ناکمرا کوم چې کانال ده دغه ډبل کوي چې دغه 6 کیلومتره که تاسو په دغه د ګمبیري په دښته کې دغه نیر تیر کړئ، نو ټول ګمبیری چې دا به بخار کېږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فایده رسېږي. نو مونږ ډېر خواس کوو د دولت نه، د خلکو نه، چې راسي په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړي چې دغه منطقه کولی شي. اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر $1 میلیونه پورې دلته سرمایه ګذاري وکړه چې 1,00,000 پورې سترس بوټي دي، نور زینتي بوټي دي، او دغه یو داسې یو 2 کاله وروسته به انشاءالله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي. او کوشش کوم چې دغه بوټي 4,00,000 ته زه ورسوم. نو د ټولو تجارانو باندې مې هم دا غږ دی چې راسئ د خدای را د خپل وطن ته کار وکړي، چې هغه تاسو کومې سرمایه په خارج هیوادونو کې پرتې دي، یو څه د زراعت لپاره کار وکړي، په نورو بخشونو کې کار وکړي. دا د افغانستان سیاسي کشالی دي، دا به کش به کش، دا به زی مخکې او زی وروسته به کیږي. خو تاسو د تجارت یو څه وکړي د هیواد لپاره. او یو بل خبره دا ده چې که هر افغان یو خپل منطقه کې خپل منطقه زرغونه کی او زراعت لپاره کار وکړي، نو دا به انشاءالله تعالی د افغانستان شین او سمسور وي لکه کویتیان چې هغه په یوه شګه یوه داسې ګرمه هېواد کې هغوی لپاره یخې خودې جوړې کړي وي، هغوی ته د جرمني المان نه پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي. نو تاسو موږ ته یو جنت غوندې هېواد خدای را کړی، دغلته دغه هېواد ته کار وکئ او تجارانو باندې بیا غږ ده چې راسئ د وطن لپاره کار وکئ. ډېر قوي قوي سرمایه ګزاران لرو، تجاران لرو په اروپا کې، په امریکا کې، په عربي هېوادونو کې، دې هېواد ته کار وکئ. عزیزي صاحب زما غږ اوري، زموږ دوست هم ده څو ځلې د وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه ګزاري په افغانستان کې وکم، هغه یو شی تر اوسه پرې نه دي کړي. زه یو عادي تاجر یم، ما اووه میلیونه ډالر پرې سرمایه ګزاري وکړه عادي قاصد، نو دا غدرن 1500 جیره به مځکه مونږه سمسوره کړې ده. انجینر صاحب دا مځکه لیدلې، شاید تاسو هم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای لیدلې وي. نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي او دا وطن باید مونږ جوړ کړو، نور څوک نه سره جوړولای. ډیره مننه.
مننه سیدی صاحب. د تیتسو ناکامورا کومې پروژې نیمګړې پاتې دي چې فکر کوي پر مخ بیولو ته ضرورت لري؟
سالی صاحب په دې اړه خو ډېر معلومات نه لرم، ځکه دا غي اوسم کارونه روان دي. د پی ایم ایس جاپان د کومه موسسه چې ده، نو دا معلومات مونږ ته نشته چې هغه څومره نورې پروژې په پلان کې لرلې. دا کومې چې تطبیق شوي دي خو ټولو خلکو ته معلومې دي، کوم کانالونه چې تیر کړي دي، څومره ځمکه چې د اوبو لاندې شوي دي، او اوس هم د دوی فعالیتونه روان دي. خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کوم کارونه به دوی تکمیلوي. د دې موسسې لپاره فعالیتونه اوس هم روان دي، جاري دي.
هلمند صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم چې آیا شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلېدای شي؟
بالکل بالکل بدلېدای شي. تاسو عادي وینئ چې په دوبۍ کې، په سعودي کې، دوی د هغه ریګنې مځکې یا په اصطلاح شګلنې مځکې آبادي او نن یې در آبادي لاندې نیسي. موږ کافي اندازه فرصتونه لرو خوشبختانه په افغانستان کې، چې هم عمودي حاصلات زیاتولی شو هم افقي، یعنی په عین مځکه کې موږ کولای شو چې حاصلات زیات هم کړو او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت یې لاندې کړو. په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه سه. خوشبختانه افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري. خو زما ژغ و خپل هیوادوالو ته دادی و خپل وطن حکومت ته دادی چې څنګه کولای شي چې دا شرایط برابر کړي، لکه مخکې چې عزیز صاحب اشاره ورته وکړله چې شخصي سکتور وکولای شي ښه رول ولوبوي. او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوي چې راغلي دي شخصي سکتور راوستلي دي. هیڅ دولت دومره مؤثریت نه لري لکه شخصي سکتور، او دولتونه مؤثریت یې په دې کې دی چې څنګه کولای شي شخصي سکتور ته داسې یو فضا خلک چې هغوی په هغه فضا کې وکولای شي چې ډېر رشد وکړي، سهولتونه ورته جوړ کړي، قوانین ورته اسانه کړي، او نور یو بعضي ادارې ورته جوړ کړي. لکه ابودبي کې یو اداره ده چې هغوی هر څوک شخصي سکتور یې مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي. یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړه شوې ده، یو څلور کاله کېږي، په بلیونو ډالر یې د نورو مملکتو څخه راکش کړل. او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې د سرمایه ګذاري کوي، مطلق یو اوږه پر اوږه ورسره ولاړ دي او هغوی ته د شرایط فراهموي. نو زما په فکر سره د شاړو مځکې آبادېده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري او کېږي که چیرې وکولای شو چې موږ دا رقم سهولتونه ورته برابر کړو چې هغوی وکولای شي چې رشد وکړي او اسانه کار وکړي.
ډېر مننه. د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واورېدل. مو پر دې خبرې وکړې چې آیا په افغانستان کې شاړې مځکه په سمسورو او کرنیزو مځکو بدلېدای شي. په دې پروګرام کې را سره میلمانه و د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سعیدی، دغه راز محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې ګڼې شاړې مځکه سمسوري کړې.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 40 500 1.